سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیح الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. د دغه انتحاري بریت مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. دا بریت په پراخه کچه باندې غندل شوی. له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ریچارډ بنت په خپل ټوټر باندې دغه بریت غندلی دی. هغه د افغانستان ناوړه بشري او انساني وضعیت ته هم په دغه ټویټ کې یادونه کړې ده. ناخو د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر او د بریتانیا د سفارت چارج دافیر هوګو شارتر هم د دغه بریت په اړه باندې پیغامونه ورکړي او هغه غندلی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو د بشري وضعیت په اړه باندې خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. دغه راپور اوس 12 مخه لري چې په 100 هیوادونو کې د بشري حقوقو د څار سازمان د کارکونکو د ارزونو په اساس باندې چمتو شوی دی. په دغه راپور کې چنن پنځه بخپور شو په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانو څو بیلګې یادې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلووریز تجارتي لیگ بیگ بش کې ګډون نه کوي. هغه په خپل ټوټر لیکلی دا پریکړه د استرالیا د کرکټ بورډ وروستي اعلان په خبرګون کړي چې افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي. نوین الحق د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه بللې او ویلي دي چې د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي. نوین الحق د بیگ بش لیگ په سیدنی سکسرز لوبډله کې شامل شوی و. د استرالیا کرکټ بورډ نن وختي اعلان کړی و چې په مارچ کې له افغانستان سره پلان شوی درې ورځې لوبي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته په کتو لغوه کوي. دغه بورډ ویلي د افغان ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاري ته دوام ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز ترڅنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې له کار راګرځولي دي. ازادي رادیو ته غواړی است خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته کابل کې د پرونی انتحاري بریټ د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرچینو تایید کړي چې لکتر لګ شپاړس د دوی کارکونکو او ډیپلوماټان په دغه بریټ کې وژل شوې دي. کارپوهان د طالبانو ځواکونه د امنیت په ټینګښت خصوصا دغه بریډونو په مخنیوي کې کمزوري بولي.
چې دا کوم کس الته ځان مرګی بریټ کړای دی په داس شکل نه وتاي چې د د او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی.
په دغه بریټ کې د یو وژل شوی ډیپلوماټ په اړه باندې هم یو ځانګړی راپور لرو. دغه د کورنۍ یو غړی وای
و چې یو بچا بو دغه درد ډیر زیات دی.
I have met here in Kabul Taliban ministers لته نور طالب مشرانو سره مې هم لیدل کاته
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. دغه بریټ مسؤلیت داعش ډلې منلی. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حمله د تلفاتو د شمیر پاړه لا هم زد او نقیز راپورونه خبريږي. د پیخي لسیمی په بیلابیلو عکسونو کې لګ تر لګه د نه کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژي، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان وروړل شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استيفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان اتسانګ د دې حمله مسولیت منلی او په دې وسلوالې ډلې پورې اړوند ایماق خبری اجانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لزګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شوی او سره خواخوږي خودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بللی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلي، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استيفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې دا ډول خشونت او نامنه په دوام سره افغانستان ته د سولې دراتګ لار نشته. د اروپای ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلی او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړهونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصولو خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوې چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست و موردل چې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په پرونی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي، اکثر د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټان او د قونسلي برخې کارکونکي وو. کڅام چې رسمي شمیرو کې 15 اتشي وجل شوی خو تایید شوی دا چې 14 کسان وجل شوی او نمونه هم رسنیو سره لاګېدلې ازادي رادیو سره شریک شوی دي. خو پښتنه دا چې طالبان ولې دغه سي بریدونو مخه نشینی ولې دغه پښتنه او ګڼ نور مسائل زموږ همکار خاطر پردیس د چارو لکتون کې محب شریف نه په دې مرکه کې مطرح کړي.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خبره شوی دي دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وا او د ډیرو مسؤلینو سره مهم شریکا کړی ده. یو مهمه مسأله دا ده چې د کوم کس الته ځان مرګی بریټ کړای دای په داس شکل نه وتاي چې د او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسو طالبان ګورئ چې وسلی لري په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسید خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوا نه اشاره کوله چې ګوره یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه په دینی ولکېږي چې وسله کما کړای شي، هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړای شي، د موټرو تورې ښیښې له منځه یوړی شي او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب، دغې برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست، داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا کچیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړای شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړای شي، اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې لپاره چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړای شي، په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دوی ګړندي کار وکړي او د هر چانه چې د دې احتمال کیږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کیږي دا غره باید پښتنې وګرویږي وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وسته لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغه سې خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي، یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انساني لري. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده، طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځانمرګې برید په حالت کې یا د ځانوژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
جوان
آزادی خزینا تر سری جازا نور کی چې دوت بلش تذکر او خلی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
اوس می مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
پا پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت په بهرنۍ دروازه کې د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال خونړی انتحاري برید وشو. په دغه برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي، خو یو وژل شوی پکې د دغه وزارت کارکونکی جبران و. د جبران د مور یو زوی او د دغه شان د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. په دغه برید کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نور کارکونکي هم وژل شوي، چې په دې راپور کې د دوو تنو د کورنیو له غړو سره غږېدلي و. جزئیات له فرشتې مرسل اورو.
جبران او خی امید و چی ویل جبران د مور یوازینی زوی او د خپل اته کسیزی کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چی په انتحاری برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوزی
دا بحرانوی چارو لوزارت سخوت لیوه وختلی چی داوزی خواته په خپل موټر پسی ورشی. دا تکنالوژی په برخه کی کار کوا. دا مور یوزوی و پلاری سپینگی رای دی. دا چی دا مور یوزوی و درد دیر زیاد درون دی.
و چون یک بچه بود دردش بسیار زیاد است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سولنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې له افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی و. اجمل چې حمید خورزوی او همي زوم دی ازادي روړی دی ویل چې مامایدې ټول قوم مشر وو. په مرګ نه یوازې دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و هم می خسرو ډیر یو نیک او د خچلن خوان وو. په قوم کې به چې هر چا ستونزه درلودله نو دته به ورتلل او مشوره ورسره کوله. ډیر سخی انسانو هر چاته خیر رسیده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو. اوس یوازې یو سپینګیری ورور پاتې دی او خوندې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی دی، د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یو ډیپلوماټیکي سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لست شریک کړی چې د دې خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو تیر شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورکړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د بشري حقوقو د سار سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړی چې پکې تیر کال یعنی 2022 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې بحث شوی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په دغه راپور کې غنی برخه پرې لیکل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوګي له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې مظاهره او په غبرګونی د حکومت چلند او له اویغوریانو سره چین چلند، د تیر 2022 کال د بشری حقوقو د بهرانو څو بیلګې یاد شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریدی سیال رپورت ته.
د بشری حقوقو د سار سازمان اجرایوي رئیس ترین حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بهرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده مېرمن حسن ویلی دی ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډوله بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګډو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقوقو دفاع وکړي. د مېرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړي دی چې د بشري حقوقو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقوقو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغه هم ترنګ ویلی دی چې د تیر کال پیښو خوده چې ټول د په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټول حکومتونو ته ورتر غړی دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فزات لاره پراخه شي چې دولتونو د نوي تلفونو او د نوي مشرتابو په توګه د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه وسوه دولس مخیزه راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقوقو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکران کې د روسیې په جګړه کې تر سره شوی جنایتونه، پیران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او له غورانو سره د چین چلند، د 2023 کال د بشري حقوقو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي په اوکران کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک مقتدا راخی چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقوقو مسؤل ولیت در کړی دی.
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو غزنی ته. په غزنی کې د طالبانو له دوم ځل واکمنۍ وروسته په لومړي ځل هلته یو آزاده مشاعره جوړه شوې ده. که څه هم په اوسني وخت کې طالبانو په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالۍ او موسیقي باندې بندیزونه لګولي، خو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
مشاعره پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته لومړی ځل په غزنی کې یو آزاد مشاعره جوړیږي. دغه مشاعره د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون په کیپیټیریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګیدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهدالله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکورو د موسیقي د شین خوشبندې محدودیتونه باندې وځ سوي دي، نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو په مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول، نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د کوزې په پار باندې باید محتاس یو مشاعره جوړ کړو. نو دا د ملګرو خپله نظریه وه، بس مشاعره جوړ کړله. لالی آباد لري دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شغله زیارمل زیاتوی دلته اوس له خلکو څخه خوشحالي اخیستل سوی دی. دغه یو وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعات او کلتور ریاست په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعری سی پټولونه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتابو باندې شعر او شاعری او شاعرانو ته لا وده ورکړي. ولی پټول کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعری ته وامدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعری په اړه وی لا وده ورکو، او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم خلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پاته دی. که کار ورته وسینو پر راتلونکو کې شاعران ورڅخه چنکې دی سي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلونکي او عام خلک هم د یاد کار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالي مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سرک هم تخریب شوه. قیر شوه سرک د نورګر ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې سمو د وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سرک مات زینه بیرته ورغول، خو خالی شوه غاړي له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل،
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالي چې اوبه یې باندې دی بیخي ډیر وخت نه چا صغره سپیندې لرلې هغه هم خالی کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2-3 کیلومتر سرک موږ لرو تر اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنی ده پوره حفظو مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم،
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور د ترمیم کې سرک د غاړو سره ورور باید کیږي، اوس غاړي د خاورې شګه دی وګوري سیمنټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک باید تخریب او دې شي نه بچي خلکو دې ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتو نه خلاص ولګ. دا دوه رحمت لري لکه نمای سرک جوړ کې دا دوه لري کې سرک چې دوی کې چې دا چې نمای نمای چند دا کیږي او ماتيږي سرک ما بیا نزینو دا ټول د سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک د تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې په خشبي سرکونه بیرته کندوکه پر شوی او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما ودا ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبي سات بازار کې له 15 کالو راهیسې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتون ته ودانۍ جوړې شوې، خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د یادې سیمې اوسیدونکو د فعالولو غوښتنه کوي او زیاتوي کچیرې دا روغتون فعال شي له دوی سره بیره د دې سیمې د څنګ لورو ولسوالیو ناروغانه مرڅخه ګټه اخیستی شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بسترې روغتون چې ودانی یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له خار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالات او د لارې د ډیر واټن له کبله نشي کولای په ځانګړې ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل،
د جمهوریت په وخت کې موږ ته یو دیرش بسترې شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعال ده، نو د ټولو کومونو په نمائندګۍ د مودا خاصه غوښتنه ده چې امدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای، موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دونکې ګلرسول اموي په خلبسات کې د څلور ولسوالۍ لپاره د جوړ شوی رښتون ودانۍ د بیجاړېدو له ګواخ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
چې دلته د صبری په ولسوالۍ کې یو دیش بستري رښتون جوړ شو دی د څلور ولسوالۍ لپاره، ډیر وخت کېږي چې جوړ شو ده خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده، موږ د لوړپور چارواکو څخه خېله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو، باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل، دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د
په شمول دي درو ولسوالۍ نوره ډیر مشکل لرو دي مریضانو لپاره یا خوست رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسیږو کدا کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره هڅې ګړندې کړي او دوی تمه لري چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وویل
د خلبیسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډیر تیز کور په کړی دی، مکتوبي هم ورغلی دی چې دا غبنره د سی سی کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي. د ولسوالۍ په سطحه دغه ته بوتل پرسونل نیوي کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده بین شلوز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبیسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوې خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورځو لنډو خبرو ته په کابل کې د تیر ورځې انتحاري حمله په اړه خبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یو اعلامیه ورکړي. هغه د غبرید او پکې د وژل شو خلکو په اړه باندې خواشینی ښودلې او د بریدې غندلې ده. تر دې مخکې د امریکا او برېټانیا شارج زفیران او ګڼو نورو لویدیځو ډیپلوماټانو هم د غبرید غندلې او په دې غبرید کې د بهرنیو چارو وزارت شپاړس کارکونکي چې پکې ډیپلوماټانو او د قونسلي برخې کارمندان هم شامل وو وژل شوي او لسلوختو ډیر نور ټپیان دي. د برید مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د بشري حقوقو سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړ چې د تیر 2023 کال پر مهال د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه باندې څرګندونې پکې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په ملیونو افغانانو د لوږې له خطر سره مخ کړي هم په دغه ریپورت کې تر بحث لاندې نیول شوې. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلووریز تجارتي لیګ کې د ګډون څخه ډډه کړې. هغه ویلي د پریکړې د کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د ورستي اعلان په خبرګون کړي چې افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي. خبرونه په ویب سټ azadiradio.com کې هم لوستلی شئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو مخکښ شذ خبرونه ته شرغلاست. زمل علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صفای پر مخړی. د تیر جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبري وکړي او د افغانستان پر اوسنی وضعیت اندیښنه وښودله. د ایران د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي امیر عبد اللهیان په افغانستان کې د جنو پرزداکړو د بندیز په اړه خواشینی څرګند کړه او په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړې دوغشتنه وکړه. پاکستانی او ایرانی چارواکي په داسې حال کې د افغان شذو پر وضعیت اندیشنه څرګندوي چې لسګونو او په چې سلګونو افغان کډوال د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې ځینوې میاشتې په زندان کې تیر کړي او محاکمې ته پتمه دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې نږدې 200,000 افغانان په غیر قانوني توګه تر ډیورنډ کرښه اوښتي دي. د پاکستان د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوې میلادي کال په پیل کې ویلي و چې هغه سلګونو افغان زندانیان به ژر خوشی کړي چې د بند مودای پرسته ده. د راپورونو لمخې اکثره دغه افغان کډوال پاکستان ته د غیر قانوني تک په خاطر په دوه میاشتو بند محکوم سوي وو خو ډیرو یې تر دوه میاشتو زیاته موده په بند کې تیره کړې ده. د دغه افغان کډوالو د خلاصون لپاره پر سیمایي ځکچا غنو مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورني غورځنګ فعالانو هڅې کړې دي. منیزه کاکړ په دې قضيه کې مخکښه مدافع وکیل ده. د دې ترڅنګ نن په خبرونه کې د شوزو د حقونو فعال شایسته صافي او د بشري حقونو مدافع سپیشل ځاځي را سره خبرې کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. له دوی سره به خبرې پیل کړو. لومړی پښتنه به د منیزه کاکړ څخه وکړم. منیزه کاکړ سپتاسته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمر سره خبرې کوي. په لومړی سر کې تاسو کومشت وایست چې په پاکستان کې ټول څومره افغانان په زندان کې وو او اوس څومره آزاد سوي دي او نور څومره پاتې دي؟
ډیره مننه ملالی خور، تاسو ته سلامونه. په پاکستان کې د اکتوبر په میاشت کې خاص کر د چین ایالت کې د اکتوبر په میاشت کې څو افغانان نیول شوي وو. د دې شمېره چې ولا تصور نه تاسو ته لیږه په دې کې د اوس یې کومه مثلا د موږ سره ریپورت او د تحقیق کاروایي چې د چارو په اړه څه ویل دا هغه د موږ سره 500 ډېر کسان وو. د دې کې 2 یو کسان وو هغه د کراچۍ وو او د 228 وو هغه د حیدرآباد وو. د کراچۍ نه د 300 کوم کسان چې بیا واپس ولیدل شول د حیدرآباد والا یا تر اوسه مطلب نه دی روان شوی.
شایسته جان استاس څخه به واورم تاسو واوریدل چې د ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان شوزو په ځنګړې توګه د انجونو د شونځیو زده کړو او همدارس د شوزو د کار په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. تاسو څنګه غنئ چې دوی په خپل په دغه هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره څه کولای شي؟ ډېر زیاته
مننه. سلامونه تاسو ته. موضوع په دغه مسله کې چې د پاکستان او ایران چارواکو په خپل منځ کې خبرې کړې ده، دا باید ښکاره شي او معلومه شي چې د دوی هدف څه شی ده. هر هیواد د خپل منافع په هکله خبرې کوي او د خپل منافع فکر کوي. دوی چې دونه واک لري په خپل هیواد کې، اول خدای دوی نه مننه کوم چې دوی د وی خوده خودلی د افغان میرمنو خوځو لپاره چې خواندي خلاص کې او داسې مدرسه نور خبرې او موږ راځو په اصل مسله کې چې دوی په خپل هیواد کې دونه واک لري. کله چې افغان کډوالي پاکستان، ایران او نور هیوادونه ته ځي، ولی دوی د افغان خلک سره د افغان کډوال مهاجر سره بد سلوک کوي، بد چلند کوي؟ آیا افغان خلک د شوق نه د ماستین نور هیوادونه ته ځي که د یو مجبوري د فقر او بیچارګۍ نه ځي تښتي د خپل هیواد نه؟ او دا چې ګوري په افغانستان کې تحولات څونه خراب تحولات راغلي او د افغانستان وضعیت څونه خراب ده چې که هر څوک دلته اوسي، زما په نظر هغوی ته ژوند کول ډېره سخته ده، ثانیول ډېره سخته ده چې خلک نه پرېږدي په هېڅ یو کار کې نه پرېږدي چې سمه هغوی د خپل ژوند مختلفي. او دا د پاکستان او د ایران چې مسله ده، دا یوازې زما په نظر دا پامدي اعلی چې اوس طالبان راغلي چې افغانان ډېر مهاجرت کوي ایران او پاکستان ته، یوازې پامدي دغه کال کې نه و، بل کال مې کې هم داسې وضعیت و. زه نه وایم چې په دغه کال کې په دغه وضعیت کې داسې اعلی افغان کډوال باندې راغلي. مخکې د جمهوریت په مخکې څو کاله مخکې و، ما هیڅ ویده چې د ایران حکومت افغان کډوالو باندې څونه ظلم کړی وو، څونه وضعیت بد وضعیت راغلی. د ما جنا د دوی نه دا دي چې تاسو زمونږ هم دین هم فرهنګ هم مذهب دي، نو تاسو ولې د خپل افغان کډوال سره چې دغه د مجبوري نه بل هیواد ته ځي د پناه وړي چې یو څو ورځ چې ژوندي ده خپل مسیر کې، تاسو ولې داسې بد چلند داسې سلوک دوی سره کوي؟ تاسو دونه واک لري چې خپل د عسکر او نورې طبیعت او نور هغه خلک چې دي خپل هماغه ایران ده که پاکستان خپل خط ته وایي چې د افغان خلک چې دلته راځي حداقل تاسو سمه سلوک وکړي که دوبي که د پناه ځای ورته ورکولی نه شي. یوازې دا مسله نه ده چې د طبیق باندې موږ بس وکړو، او د افغانستان وضعیت خو ډېر خراب ده. دا ټول نړیواله ته معلومه ده چې باید په دغه کې باندې ډېره غور شي. مګر مسله مهمه دی، مسله چې دلته موږ راځو په دې باندې بس کوو چې باید افغان کډوال هر یو څه چې دی باید تر حد اقل چې دی ته سمه پناه نه ورکړي، حداقل سمه سلوک خو دوی سره وکړي. دلته نه امید نه امید دی په خپل هیواد کې کبله هیواد ته ځي ادم نه امید کېږي. هر په هر شی باندې غوښ ته پیغور کوي واکه افغان خلک چې تاسو هیواد نه لري او تاسو ټول هغه خپل منځ کې جوړ نه یې خبره نه چې موږ د ټول بدبختی د نور هیوادونو څخه دي چې دا نور هیوادونه زموږ خپل از موږ هیواد ته مداخله کوي او نه کېږي چې موږ هیواد هر هغه حکومت هر تاوله چې راغلي د نور هیوادونو څخه هغه مداخله وو، مخصوصا د نور د هیوادو اروپایي هیوادونو څخه. او بل مسله چې دا یو چې موږ د مذهب او فرهنګ دی دا خو ښایي او د ترکیه یو وختم بس کې زموږ افغان کډوال سره څنګه بد سلوک وکړ. نه خو زموږ افغان یو، موږ مسلمان یو، حداقل دا انساني کرامات موږ او باید سره ولرو د چا سره سمه سلوک وکړو. دا انساني کرامات او دا د بشري حقونو څخه دی خبرې کوي.
د بشری حقوقو استاد خبرې کې د خرکی نو خپل ځان خرکی تم سلوک کې دروان کړو سره چې تاسو تحصیل کړه خلک یاست تاسو هیوا تر مختګ دي ولې خپل کړو سره د سیبات شو سلوک کوي یاست او سم تر اوسه کلمای افغانان د پاکستان د زندان څخه خوشی شوی دی نیمایي ډیره پات شوی دی او تر اوسه هم پورې سلګون افغانان ته بندي ده ماشومان دي ښځې دي او هیڅ شی ګناه کوي ده
لمر سره سپیشل ځاځي سپ هم ده ځاځي سپ تاسو په دې مورید کې کوم څه خبري وکړي چې تاسو د شایسته صافي خبري واوري د دوی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې نه یوازې په پاکستان او ایران کې بلکې په نورو مسلمانو هیوادونو کې افغانانو ته په بدسترګه قتل کیږي او د دوی سره بد چلند کیږي تاسو په نظر دغه هیوادونه مسلمان هیوادونه څومره مرسته کولای ست د نن د افغانانو سره چې پر طالبانو باندې فشار راولي او هغه یې چې د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو میلمنو ته او هغه اوریدونکو چې مونږه غږ د تاسو د تاریخ نوري خپل سلامونه وړاندې کوم دا چې افغانان په ایران پاکستان او خصوصا په ترکیه کې د ډیر لوی مشکل سره مخ دي او دوی سره ډیر ناوړه چلند کوي نو دا ملکونه یعنی کولای شي چې په طالبانو باندې فشار اوري ځکه دا خو واضح خبره ده چې کوم حکومتونه چې په افغانستان کې کوم نظام چې اوس فعلاً په افغانستان کې راغلی ده دغه د همسایه ملکونو د حصار لاندې ده او د همسایه ملکونه په دوی باندې ډیر تاثیر لري نو که چیرته دوی وغواړي په افغانستان کې کولای شي په دوی باندې فشار راوړي او دوی هغه انساني حقوق چې هر افغان لري باید هغه حق او حقوق ورکړل شي او بل دا چې دوی خصوصا زه پاکستان هغه ماجریات تر ازم یعنی د مونږ افغانانو ته بالکل بل لار نشته دا صرف د پاکستان او د ایران ځکه نور ویزې مونږ نه لرو دوی خپل ویزې یو ویزه په $1000 کړی دا د افغانانو د مشکلاتو نه استفاده کوي او بیا دا دوی چې دوی افغانان د بولدک د لارې نه اجازه ورکوي فینا خو 15000 شلزره قاچاقي شکل باندې راړوي تر کراچۍ پورې کله چې افغان کراچۍ ته راورسېدل بیا به دغه نه پولیس راځي او افغانان باندې کوي یعنی دا دي افغانانو د پاره ډیر لوی مشکل ده کچېری دوی غواړي چې غیر قانوني افغانان پاکستان ته رانشي نو دوی کولای شي چې د بولدک سرحد بند کړي او د بولدک د لارې نه خلک پرینګ دي چې افغانان قاچاقي بوزي او کله چې افغان لاړل قاچاقي تر کراچۍ پورې بیا دوی کوشش کوي چې هغه باندې کی او دغه هغه څه نغده پیسې یا څه شای چې ځان سره وړي وي هغه ټول د پاکستانی پولیس اخلي دوی نه او بیچاره افغانان شکنجه کوي او هل کیږي تکول کیږي یعنی دا ډیر غیر انساني کار ده او غیر شرعي کار ده کچېری دوی موږ سره د دینی لحاظ نه خوخوګی لرله یا د ژبنی د لحاظ نه خوخوګی موږ سره لرله یعنی دا کار به دوی هیڅ کله نه وکړي نه دوی موږ سره هغه دین پالي او نه موږ سره هغه ژبنی خوخوګی پالي او دوی چې هر څه کولای شي په افغانانو باندې هغه ظلمونه کوي او افغانان رټي او افغانان شکنجه کوي او ان تر دې پوري چې افغانانو میندې یا زموږ خځې زی په زندانونو کې الته ماشومان زیږي او ته اجازه نشي ورکول کې د حقوق بشر د نگانه یا د انساني حقوق د نگانه دا ډیر غیر انساني کار ده چې کله یو میرمنه ماشوم زیږي او هغه په ډیر عدالت او هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ته ډاکټر ته لاړ شي یا ډاکټر ورته راوستل شي یعنی په دې باندې باید نړیوال توجه وکړي او نړیوال باندې افغانانو غم وکړي ځکه په افغانستان کې اوس فعلاً داسې کوم څه نشته چې د افغانانو د حق او حقوق نه دفاع وکړي یعنی د موږ هیله د نړیوالو نه ده چې باید افغانانو غم وکړي او د هغو حق او حقوق په همسایه ملکونو کې وغواړي
مننه اغلی ځاځي زبرته تاسو ته راځم منیزه کاکړ تاسو واوریدل چې زموږ نورو میلمنو ویل چې له افغانانو سره بد چلند کیږي په نورو هیوادونو کې دوی د پاکستان نوم هم یاد کړ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست او دغه په دې اړه باندې کوم څه وایئ چې په خو هم افغانان پاکستان ته تلل راتلل خو ولې پاکستان اوس دومره دا خبره جدي ګڼلې ده او دوی بندیان کوي
مستبلته په ګراوند باندې څه ګورو نو مونږ ته دا یو پالیسی میټر ښکاري ځکه چې مونږ دلته چې کله ججز مخته ودرې ګم مونږ دا ورته چې دا خو د تیرو 30 کلونو نه دلته اوسېدل نو یو دم د دې په ضد باندې دا کریک ډاون ولې شروع شو هم دا نه دلته چې مونږ د ګورنمنت کمې ادارې دي هغه سره چې کله هم مونږ خبرې اترې کړې دي نو هغه ته مونږ دا پوینټ یې ښیلي چې دا او بیا دلته چې کوم د افغانستان سفارتخانه ده
هغوی سره ما درې ځله ملاقات کړی دی، د دوی امبیسیډر موسل ته کراچی ته راغلی و، دغه سره ما ملاقات وکړو او هغوی ته ما دا نقطه کېږده چې تاسو به دا مسله په سفارتي سطح باندې حل کواسي، دا سیاسي مسله ده، دا د عدالتو کار نه دی.
ستاسو په نظر چې دغه سیاسي مسأله د تاسو ویل چې دغه افغانان چې هلته ځپل کیږي او نیول کیږي دغه یو سیاسي مسأله ده، د دې معنی دغه ده چې آیا د طالبانو حکومت د دوی خبره نه منل کیږي په سفارتونو او په کنسولګریو کې؟
بالکل، موږ دوی ته بار بار ویل چې تاسو مطلب وزیر اعلی سره وزیر اعظم طرف دې حکله باندې ملاقاتونه وکړي، خو د دوی طرف نه موږ ته بار بار دغه جواب ویل شوی دی چې زموږ خبر هغه رنګ نه اورېدل کیږي. موږ بار بار خبرې کول اپروچ کړی دی خو زموږ خبره نه منل کیږي.
او منیزه جانی، دغه افغانان چې اوړي پاکستان ته، ستاسو په نظر تر ډیره پورې دوی د درملنې او د دوا دارو د پارځي هلته ډاکټر د پارځي موږ ته چې کوم د خلکو سره موږ خبرې کړې دي، دوی موږ ته ویلي دي چې تر ډیره پورې دوی د په دې خاطر باندې ځي چې په پاکستان کې ډاکټر درمل او درملنه وکړي، په دا خاطر باندې دوی هلته ځي. خو بیا د دوی هغه موده چې د ویزو د پاره باید دوی هغه تیر سي دوی بیا نیول کیږي او دا زندان ته لویږي، ستاسو په نظر بل کوم لامل دی چې دوی په دومره لوی تعداد کې ځي؟
چې تر دا پالیسی بدل شوې ده، دا یو کریک ډاون د دوی په ځین باندې شو شوې دي، نو په هغه کې دا هم نه کتل کیږي چې دا ډاکومنټډ ریفیوجی دی که ان ډاکومنټډ دی، ځکه چې تسلور سو په دې نه ده چې کسانو سره ملاو شوې چې هغوی سره ډاکومنټس ولو دا هغوی نه پولیس ضبط کړي، یو څه موږ په یو څه طریقو د پولیس نه واپس راوباسو. خالی یو سل دو اتیا کم کسان چې دي پی او آر کارډ ہولڈرز، هغه موږ د یونیسیا د کوم اداره د هغوی په مدد موږ د هغوی ضمانتونه کړي وو، نو مطلب ډاکومنټډ خلک هم نیول کیږي.
او لیګلی په افغانستان په پاکستان کې قانونا کډوال یا مهاجر چې دغه اسناد لري یا دا ډاکومنټس لري لکه تاسو چې یادونه وکړه، هغوی کوم حقونه لري؟ دوی څنګه کولای شي چې قانون ته لاسرسی ولري او د دغه کسانو پر ضد باندې چې دوی هراس کوي یا یې بیروي د هغو پر ضد باندې شکایت وکړي؟ آیا داسې کوم سیستم شته؟
د دوی لپاره موږ نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس سره رابطه کړې وه، همدارنګه د یونیسیاف سره موږ رابطه کړې چې تاسو مطلب دا تاسو لاندې دوی رجسٹر کیږي، نو تاسو باید د پاکستان سره خبره وکاستی، نو هغوی هم په خپل لیول باندې لګیا دي، ځکه چې دا یو غیر انساني چلند یو قسم روان دی، او دته چې څومره افغانان دي چې کوم رجسٹر دي هغوی باقاعده د یونیسیاف سره په کانټیکټ کې دي.
او د طالبانو د حکومت په دغه کې څه رول وو؟ د طالبانو ویاند یو اعلامیه ورکړی و، دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په هڅو او په هلو ځلو باندې دغه افغانان راخوشي سول، خو موږ خبر یو چې تاسو د دوی افغانانو مدافع وکیلې الته تاسو د دوی پر ځای باندې د دوی په خاطر باندې محاکمو ته تللی یاست او په بیلابیلو مواردو کې تاسو د دوی لپاره دفاع کړې ده، تاسو په دغه کې د طالبانو ول تایدوي کنه؟
مو خو دې ته دغه گزارش کړی دی چې د 1400 کسان دي، تاسو فدرل ګورنمنت ته فدرل ګورنمنت سره د فورن ایکټ کم 1946 دغه سیکشن 14 بی کې د فدرل ګورنمنت سره دغه اختیار شته، کدو وړي نن هم د ټول سیستم نن دلته تاسو نور بنديان دي، د دوه هم د مطلب امر جاری کولای شي، نو پاره کته خو خبره نه ده کړي د کم چی ولې ګل سول د خو کدی نو پکې انوال شویم د کسان لګل کې دلته د عدالت اورډر کړی.
او هغه کسان چې اوس په پاکستان کې پاتې دي، هغه افغانان او په جیلونو کې باندې، د هغو شمیر تاسو موږ ته څومره یاد کړئ؟ د مرکز موږ رابطه کا تاسو اوس او دغه ټول اسناد نه لري؟
په دې کې مطلب اکثریت مطلب اسناد نه لري، او اکثریت مطلب چې چا لره هغه دغه کارډونه چې بیا هغه ضبط شوي دي د پولیس لخوا نه او ورک شوي دي، یو قسم نو زموږ هغه ډاکومنټ سره صحیح نشته.
او د یو ان ایچ سی آر سره تاسو په تماس کې یاست چې دغه اسناد بیرته ورته جوړ شي ورته نوي شي؟
هو بالکل، خو دلته مطلب په قانون کې به داسې څه آپشن نشته چې په دې میانس کې دا پروسس وشي، نو دا ریپورت چې دی هغه مخامخ پکې کیږي.
او منیزه جانی، په دغه خلکو کې داس کسان هم شایي وي چې د طالبانو د حکومت د بیری څخه او د وجل کېدو د بیری څخه د امنیت په خاطر باندې الته تللی وي، د هغو د امنیت څومره په خطر کې دي ستاسو په نظر چې بیرته ډیپورت سي یا بیرته افغانستان ته ولېږل سي؟
هو بالکل زمون مطلب چې د کډیانو سره زمو ملاقاتونه شوې دي، د نما انټرویو کړې دي، نو دې ما ته مطلب خپل وضعیت دغه کوډر یا اکثر مطلب د ځوان یال څه په خطر کې نو بل تراغلي دي، او د اکثریت په دغه پاکستان کې د ایجوکیشن لپاره چې دا وي انډونو تاسو د سبق ازادي نشته، نو د دغه لپاره بل تراغلي دي، اکثریت چې بیا بیا غیر روزګار هلته نشته نو د پاکستان تراغلي دي.
ش ډیر مننه. بله تاسو نور معلومات هم وایست مهرباني.
اکثریت مطلب دې کې چې بیا د روزګار لپاره بل تاسو په افغانستان کې هغه مواقع نشته دا وی لپاره، نو بیا چې بل په دې جنونو کې دیو بس ساتي دوی سره مطلب دوم نزل یو قسم ناروا چلن کیږي چې اکثر اکثریت چې د خپل مجبور سي مونږ ته وي چې مونږ واپس یو ځل ریپورت کاستي.
شش او دغه افغانان چې هلته بند پات د تاسو په نظر باندې چې دا څومره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، آیا دغه شمیر به هم دومره زیات پات سي ځکه چې نوی خلک بنول کیږي او بیا به زندان ته لویږي؟
هو د څه کې مې چې دا مسله مون په نړیوالې کچه باندې راپورته کړې ده، د هغه ټایم نه دا دوی هغه په زیات تعداد کې نیول وسبند شوې دي، او یو دوه دوه کسان هم ښه روزانه نیول کیږي خو هغه تعداد باندې نه اوس به په څوونه په ورځ نیول.
ش او د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه کړي دي تاسو په نظر باندې؟ آیا دوی د پاکستان د حکومت سره په تماس کې سوي دي په دې اړه باندې؟ آیا دوی کوم غوښور باندې نسی پر د خبره باندې چالت افغانان په دغه سبد وضعیت کې دي؟
زمون خو بار بار دوی دغه وختونه کړي د دوی ته دوی سفارت ته ورغلي دي، تمر دا وختونه کړي چې بای تاسو د دوی سره خبرې وکړي، خو دلته مطلب په ګراوند باندې موږ سره ریزلټ نه دی لیدلې چې د دوی څه خبره منل شوې ده. دوی موږ ته ډاډ راکړې ده چې موږ به خامخا خبرې کوو ورته د پاکستان حکومت سره، خو په ګراوند باندې موږ ریزلټ نه دی لیدلې تر اوسه.
ډیر مننه منیزه جانې، زبرته تاسو ته راځم. شایسته صافی، تاسو واوریدل چې منیزه کاکړ د پی ټی ایم د خوا څخه د هغو افغان کډوالو لپاره مدافع وکیل د پاکستان کې چې د پاکستان پولیسو په بیلابیلو قضیو کې نیولې دي او بندیخانې ته اچولې دي، په دغو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې دوی وویل چې د طالبانو د حکومت د خوا څخه داسې کوم ونه لیدل سول، یا هم داسې چې کومه نتیجه ورکړي چې هغو دې خبرې ورسره کړې وي، یا شایي دوی ویل چې کې داسې خبرې ورسره کړې وي خو تر اوسه پورې دوی نتیجه نه لیدلې. ستاسو په نظر د پاکستان چارواکي ولې د طالبانو پر خبره باندې غوږ نه نیسي که ورسره غونډې کړې هم وي او هم په دې برخه کې ورڅخه غوښتنه هم کړې وي؟ دې مخینه ته په کتو چې د طالبانو او د پاکستان روابط ډیر ښه ګڼل کېدل او ښه ګڼل کېږي، ولې د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي؟
اول مسله خبره ده چې اصلا طالبان باندې خو څوک باور نه لري، او طالبان پر اساس څوک نه دی پیژندل، نه دی خاطر چې پاکستان طالبان باندې باور وکړي او دغه خبرې ومني. او دویم مسله ده چې ما په نظر اصلا طالبان ته دغه مسله چې افغان کډوال آزاد بندي د زندانی ده سمه غو نه دی کړی، او دې مسله ته سمه پاملرنه نه دی کړی چې باید لار سي خبرې کې زر تر زر زموږ هغه کډوال افغانان به وزن بیچاره چاته پرته یا هغه باید زر تر زر خوشی کی. او مخکې چې هغه نو مې هیڅ څه ویل اغلی چې افغانان دلته نور غیر قانوني اغلی او دا مدرک د شان نه لري، خو دا خو ښکاره معلومه ده چې څوک فشار باندې راځي او مجبور اوسي د ډار نه ولاتي که هغه باندې بل همداسې هزار څلور سوه چې خلک باندې راځي، خو مجبور ده د خپل ځان لپاره یو بل هیواد ته ولاړشي. که هلته ځي چې هغه نه پوښتنه کوي چې دا ستونزه لري، نو باید لږ همکاري همدردي وکړي. د انسانیت له لحاظه، د کرامت انساني له لحاظه باید دوی سره باید صدقه مرسته وکړي. او طالبان خپل اعتبار مدار اعتبار د شین چې دا درلوده باید چې یو نیم کال اوس دوه کال کېږي چې پیدا کړی وو، په دا وخت کې دا کار نه دی کړی کوم څه، او هیڅ یوازونه دوی باندې باور نه کوي. سمه ده مخکې د طالبان او د پاکستان اړیکه خو اوس د همدغې سیاسي لحاظ نه هم د دوی رابطه لکه هغه خراب شوې ده، او یو د بل خبره نه مني، او دا سیاسي خبره ده چې ولې دوی دا فکر لري، دا اولې ده د افغان د کډوالو لپاره دوی خبرې نه دي کړې ده. تر څو چې د پاکستان منافع نه اوسي، زما په نظر د پاکستان منافع نه اوسي، طالبان نه مني دا خبره کړه، د طالبان په منافع نه اوسي خبره نه مني. د دواړه هدف همدا دي چې باید د هرې دواړو خوا منافع باید په نظر ونیسي چې دا کار وکړي او یو بل خبره ومني. لمبي خاطره تر اوسه د طالبان خبره هیڅوک نه دی منلی، او دوی خبره چې کوم خبر دوی کوي دا طالبان د باور خبر نه ده او خلک باور نه کوي. ځکه دا مکتبونه چې وایي چې خوشکوي خلاص کوي دروازه د ښوونځي دروازې همداسې تر اوسه دوا کال کېږي خلاص کړی نه ده. دا پوهنتون هم بند شو، همداسې نور کارونه. خو د دې کارونه د دې عملکات نور پاکستان او نور هیوادونو ته ښکاره کیږي، معلومه کیږي چې طالبان د باور ور نه دي، او دوی باندې طالبان باندې خلک کولی نه شي چې باور وکړي. دکه طالبان د اسلام د دین د هر شي نه خبرې کوي، مګر هیڅ د دوی خبره یو د شریعت د دین د اسلام مطابقت نه کوي او د اسلام خبره کوي، اما اگر امنه کوي دوی آگاهی هم لږ دي او نور مسلې ډېر دي چې طالبان باید پر هغه باندې ډېر غور وکړي. مګر مهمه مسله دا ده چې باید هماغه افغانان چې په پاکستان کې پراته دي په زندانونو کې دغه مسله باید جدي ونیسي، هغوی ته زر تر زره خوشي کړي. هغوی مجبور وو چې هلته په افغانستان کې په خپل هېواد کې هغوی سمه ژوند نه لري، نو هغوی ټول هغه حقونه چې واخیستل شو، د کار حق واخیستل شو، د تحصیل واخیستل شو، د ژوند کوله آرامه ژوند کوله واخیستل شو، ازادي هر شی واخیستل شو، نو خلک څنګه په ژوند کې په داسې هېواد چې ته دغه ټول هماغه ابتدایي اساسونه حق دی او شهروند نه واخیستل اخیستل کېږي، نو ژوند کول په داسې هېواد کې ډېره سخته ده.
مننه صافی سیب زبیر ته تاسو ترازم. اغلی ځاځي، گاونډي هیوادونه د افغان جنو پر وړاندې په ځانګړې توګه څه مسؤلیت لري؟ یو شمیر هیوادونه لکه ایران د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. دوی ویلي چې افغان جنې کولای شي چې راسي په ایران کې پوهنتون ته دوام ورکړي. خو لکه مونږ جنو سره چې موږ خبري وکړي، ازادي رادیو ته دوی ویل چې دوی و دغه سي بورسونه ته خوشبينه نه دي. د دوی په وینا کې په افغانستان کې د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي د دوغو هیوادونو هڅو باندې دا به د دوی د پاره په ګټه تمامه سي. ستاسو په نظر دغه هیوادونه د افغان نجونو لپاره د پوهنتون د محصلینو لپاره څه کولای سي، او کوم وړاندیزونه ستاسو په نظر باندې د عملی کېدو وړ دي چې شای تاسو یې ولري؟
مننه. لکه دا کوم سکالرشپونو اعلان چې ایران کړی ده، نو اول دا پوښتنه د انسان په ذهن کې راګرځي چې کله دوی غواړي سکالرشپونه انجونو ته ورکی، آیا دا انجونې څه رقم د افغانستان نه وزي؟ یو خودلته طالبانو د محرم مسله چولې ده، او یو دا چې ته به خپل اسناد د وزارت خارجه د افغانستان نه خلاصوي او بیا به ته ایران ته ځي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو دولت د ښځو سره په دې کې همکاري وکړي چې هغه ایران ته لاړ شي، او که هغوی ځي ایران ته یا کوم بل هیواد ته، نو باید د سرحد نه چې وزي دوی سره محرم شوي، او کله دوی سره محرم شته وی یا فامیل نه څوک وینو، البته باید په ایران کې دغه بودوباش لپاره دغه د ژوند لپاره یو ځای زمينه برابر وي، او که زمينه نه وي برابر خو بیا مونږ ګورو چې لکه هغه افغانان چې په زندانونو کې پراته دي نو دا خلک هم پراته وي. یعنی دغه پالیسی چې کومه دوی غوړه کړې ده، یا به دا یو سیاست وي د سیاست لهازه به دا خبره کړې وي د ما په نظر، او کچيري دوی غوړي چې د افغان مېرمنو سره کومک وکړي، نو د په هايسته یو امسایا دولت او په هايسته یو مسلمان دولت کولای شي چې افغانستان دولت باندې فشار راوړي. ځکه د طالب حکومت چې ده د امسایا ملکونو خصوصا د ایران او د پاکستان د اثر لاندې ډیر زیات ده، یعنی دوی کولای شي چې د افغان میرمنو سره په دې ارسه کې کومک وکړي. او کوم سکالرشپونه چې دوی وړاندې کړي دي، دغه یو ډیر لوی مشکل ده چې افغان نجونې تر هغه ځایه ځان ورسوي او ایران تلار شي او هلته دوی درس وایي. او په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی کوم انجونو چې ویلي چې موږ ته د افغانستان کې د زمينه برابره کې، یعنی تر څو چې د طالب نظام اجازه ورنه کې بل هیواد ته چې دلته زده کړو مرکزونه پرانیزي، یعنی دا هم امکان نه لري چې هغوی راشي او دلته د انجونو لپاره زده کړو زمينه برابره کې. نو یوازینی لاره دا ده چې موږ وکولای شو چې په افغانستان کې
د خزو د لپاره کوشش وکړو چې هغه خپل حقونه او خپل انساني حقوق یعنی د دوی د درس حقوق د دوی د کار حقوق د دوی د تاګ او د راتګ حقوق یعنی موږ په افغانستان کې داسې کورنۍ لرو داسې میرمن شته داسې خویند شته چې هغه نارینه نه لري او محرم نه لري دومره څوک نه لري چې یو محرم همیشه باید یوې جلې سره درس ته لاړ شي وراشي یعنی دا خو امکان نه لري هر څوک کار لري ژوند لري یعنی هغه نارینه هم چې په کورنۍ کې اوسیږي هغه خو هم یو حلاله نفقه د کور دپاره پیدا کوي که هغه به همیشه خپله خور یا خپله لور به پانتون ته بیایي او راولي به یعنی دغه دپاره چې مونږ دغه مشکل د بینوي سو مونږ باید دغه امکانات ښځو ته برابر کړو چې ښځه وکولی شي سفر وکړي خزه وکولای شي چې درس ووایي نو بیا موږ کولای شو چې دا کوم سکالرشیپونه یا کوم تحصیلي زمینی چې په همسایه هیوادونو کې نجونو ته برابرې شوې دي نو هغوی به څوک که وغواړي چې بیرون د افغانستان نه تحصیل وکړي هغه به بیرون د افغانستان نه تحصیل وکړي او که څوک غواړي په داخل د افغانستان کې تحصیل وکړي نو هغو ته په داخل کې زمینه برابروي.
غلی شایسته صاحبی سپیشلی ځاځي او منیزه کاکر ستاس دروستو څخه ډیر مننه چې په مخکښه شې خبرونه کې مول مشر سره خبري وکړي او ریدونکو د مخکښه شې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0 19.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ